السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوی نساج ملیان په دې خبرونه کې بعد چین د صدر پاکستان ته د دوري حال د افغانستان او ایران د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه په خبر کې غیر رجسټرډ ډاکټران او لیباټریانی او دغه سي په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو خو لومړی بعد دې سات خبرونه واره چې زمو همکارا فرخنده اسد درته وړاندې کوي. السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د چین ولسمشر جی جنګ پینګ با نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په اقتصادي او امنیتی اړیکو خبرې کوي. د افغانستان په لشکرګاه کې په پولیسو د وسلوالو په حمله کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران یورپي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو پر راتګ نن غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر جی جنګ پینګ د اقتصادي اړیکو د پراخولو په هدف نن اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف په هوایی ډګر د چین د ولسمشر هرکلی وکړ. تما سرګندېږي چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د توانایي او پرمختیا د پروژو پرانیسته وکړي چې 6 بلیونه ډالر خرڅ پلري. بیجنګ او اسلام آباد هیله لري چې د ګوادر بندرګاه د چین د سینکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور په نامه یو لار جوړ کړي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر احسان اقبال په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل پاکستان کې د انرژي د پروژو لپاره چین بعد د 3.3 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي او زیات کړه.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچہ
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنز د اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوب بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي. خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکې پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې ټول هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي.
تما سرګندېږي چې د چین ولسمشر به د پاکستان د وزیر اعظم سره د افغانستان په صورتحال خبرو سره سره په سینکیانګ سیمه کې د هغو اسلامي بیلتون پالو په اړه خبرې وکړي د کومو په اړه چې چین ویره لري پاکستان کې میشت وسلوالو سره اړیکې لري. جی جنګ پینګ به په پاکستان کې 2 ورځې او د پارلمان غونډې ته به وینا هم کوي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته رسیدلی، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلولو پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. په دې اړه د اتوار په ورځ په ډېر اسمل خان او اسلام آباد کې د مدني ټولنو غړو احتجاجي غونډې وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغه لاره دې د خپل اصلي پلان سره سم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو نه تېره کړی شي. د اتوار په ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالله محسود په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
دا کم د کاغذ گوادر لارا وا دا نواز شریف بدل کړه د موټر وی په لارې کړه. مونږ دا نه منو. د چین صدر روان دی، مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور په کار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو، ستا خوشحاله یو چې ته راغلی. په خیرالې وایو، خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټر وی په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو.
ډاکټر سیدالم محسود زیاتوي نن د ګل په ورځ به په دغه اړه د بیلابیلو مدني ټولنو غړي پېښور پریس کلب کې یوې خبرې غونډې ته وینا اهم کوي. د افغانستان په لشکرګاه کې د پولیسو د لومړۍ حوزې جګړه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند امنیه قماندان پاسوال نبی جان ملاخل وایي په لشکرګاه کې د پولیسو لومړۍ حوزې ته تیر ماښام 2 تنه برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو په جامو کې ننوتل. د ده په خبره یو یې په لومړو شیبو کې له پولیسو سره په جګړې کې وژل شو او دوهم یې ځان خوندي ځای ته ورسوه او سهار تر 15 پورې د جګړو کولو وروسته وژل شو. نوموړي وویل په دې برید کې 3 پولیس هم ژوبل شوي دي. په همدې حال کې وسلوالو کسانو په پکتیا کې د ماینونو د پاکولو د یوې ادارې کارکونکي تختولې دي. د پکتیا والی د دغه تختول شو کسانو شمیره 19 ښایي. د پکتیا امنیه قماندان ویلي دغه ماین پاکونکو پرته له دې چې پولیسو یا سرتیرو ته خبر ورکړي په یوه سیمه کې کار کوو. د دغه پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی، پرون یې خپل ایرانی سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په افغانستان کې د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وبالو، خو وی ویل چې افغانستان به له دې چیلنجونو نه بریالی ووځي. ولسمشر حسن روحاني بیا وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیواله دي او غواړي د چابهار ترانزیټي بندر له زاهدان سره وتړل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکې او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده. د اتوار په ورځ د خپل هیواد نظامی قومندانانو ته په وینا کې زیاته کړه چې د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلت له کبله امریکا نړۍ ته تر ټولو لوی خطر دی. ښاغلی خامنائی وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپل ده چې پر خپل سر د بی ثباتی درامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقتي موافقې ته ورسېدل او هم په دې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام لري. او اوس هم د کرنسۍ او بیو او د موسم حال د ریاض مزاخل ناورو.
نن د ګلپورز د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستې کیږي او په 1.25 روپې خرڅېږي. یو پاوند په 1.25 روپې او 1.25 روپې یو یورو په 1.10 روپې او 1.10 روپې د سعودي عرب ریال په 19.45 روپې او په 19.40 روپې د متحده عرب امارات پر هم په 19.80 روپې او په 30.15 روپې او یو افغانۍ په 1.68 روپې اغستې کیږي او په 1.70 روپې خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د ملک اکثره برخو کې موسم اوچ او تود وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کم شپږ، پېښور کې 2.3 او بنو کې 15.5 درجې سینټي ګریډ پوري وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د چین ولسمشر نن د پاکستان په دورزنې دوره دی. په دې اړه خلک سوایي
خوشحاله یو چې تر هغه پښیرانه وایو، خو یو خبره ته خوشحاله وایو چې که تا د موټروې په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مشترکي چینې تم یو استعمار یې.
په پېښور کې ځینې خلک د غیر رجسټرډ لیبارټرو او ډاکټرانو له وجې مشکلات لري.
داسې د بیټری او داسې ډاکټران دي چې هغه د رجسټر پته نشته. بلې دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا د بیټری له ورشي نو د هغه خپل د بیټری د خپل ټرسونی دی د بل چا قبلې نه.
او 19 پروګرام د مشال مرکه کې بعد د بلوچستان د ډاکټر عائشه صدیقه خبرې واره.
نو زما بابا چې ولو خدای دې وبخشي دا هغه خپل هو تعلیم یافته سړی وو، لیکن هغه په خپل هم دا نه غوښتل چې شیزي دې تعلیم وکړي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو ته اوس بلاړ شو د خبرونې لومړي رپورت طرف ته. د چین ولسمشر په دوه ورځنۍ دوره نن اسلام آباد ته ورسېد. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه او سیمه ییزو اړیکو خبرې وکړي او همداراز به ورسره ځینې معاهدې هم لاسلیک کړي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله اعظم همکار شاهین بنیری سره په دې اړه تفصیل لږه شیبه وړاندې شریک کړی دی.
اوس نه لږه شیبه وړاندې قریبا 11 بجې د چین صدر چې کوم هغه د اسلام آباد په نورخان ایربیس چې کوم هغې باندې راکوز شو. کله چې چین صدر راورسېد نو هغه مهال د ایرپورټ باندې د پاکستان صدر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه وفاقی وزیران چکم دی ټوله کابینه هغه هم موجوده و، دغه شان د دریوانو فوجونو مشران چکم هغه هم په نورخان ایر بیس باندې موجود او د چین د صدر ته تود هرکلی وویل. یوویشتوپونو سلامۍ سره سره چین صدر ته د مختلف سکولونو د ماشومانو لخوا چکمو ملي نغمې وړاندې کړلی شولې، او د دواړو ملکونو چکم نغمې هغه هم وړاندې کړلی شولې. د هغې وروستو د یو بل وزیرانو سره د تعارف وروستو چین صدر چکم دی دا مهال لاړو هلته چې هغوی دپاره کوم ځای کې د اوسېدو بندوبست کړی شوی دی، نو هغه به لږه شېبه آرام کوي. د هغې وروستو به بیا دوی د غرمې ډوډۍ چې کومه ده د هغې مېلمستیا کړی شوې ده د صدر ممنون حسین لخوا د چین صدر دپاره. د هغې وروستو به بیا د چین صدر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي، او مختلف چې کوم سفر په حوالے چې ویل کېږي چې کوم شپږ څلوېښت نه زیات ارب روپو ډالرو چې کوم معاهده دي هغې کې به مختلفې چې کوم دی لاسلیک کېږي به، او په دې کې د ټولو نه مهمه چې کومه ده هغه گوادر کاشغر کوریډور چې کوم دی د هغې په حوالے سره چې په دغې باندې به معاهده چې کومه ده هغه به لاسلیک کېږي، او په دې کې مختلف منصوبې شاملې دي، نه صرف د سړکونو جوړول په دې کې دي بلکې لږ تر زیاته میگاواټه بجلی چې کومه ده هغې معاهده دي، او نور انفراسټرکچر چې کوم دي یو شمېر معاهده چې کوم دي هغه پکې شامل دي. د دې وروسته به بیا د چین صدر چې کوم دی هغې ته به د پاکستان نشان پاکستان چې کوم دی هغه هم ورکړل کېږي، او نن ماښام چې کوم دی هغه به د مختلف سیاسي پارټیانو مشران چې کوم دي هغوی سره به ملاقاتونه کوي. سبا دپاره بیا د چین صدر چې کوم دی هغه به د پارلمان مشترکه اجلاس به کېږي سبا سهار، نو د چین صدر به هغې ته وینا کوي، او وروسته به بیا د چین صدر چې کوم دی هغه به د انډونیشیا په سفر باندې روانېږي. د امنیت خبره که وکړو نو په اسلام آباد کې انتهایي سخت امنیتي قانونه چې کوم دي هغه پورته کړی شوي دي، یعنی اندازې د دې نه هم لګېدلی شي چې د سهار لس نیمو بجو نه واخله تر د دولس نیمو بجو پورې کوم ایرپورټ چې کوم دی نورخان ایر بیس سره خوا کې چې کوم ایرپورټ دی بینظیر انټرنیشنل ایرپورټ هغې باندې هر قسمه جوازونو راښکته کېدل یا الوتل چې کوم هغه هم بند کړی شوي دي د دولس نیمو بجو پورې. دې نه علاوه چې کوم د ایرپورټ نه کوم سړک د پارلیمنت هاوس طرف ته راځي نو په هغې باندې ځای په ځای باندې فوج چې کوم دی او دغه شان نور سیکورټي اهلکار چې کوم دي هغوی ځای په ځای کړی شوي دي.
د مشال ریډیو خبریال احمد الله نه تاسو اوریدل چې د چین ولسمشر نن د پاکستان په دوره دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دې موقعه به د پاک چین اقتصادي کوریډور یا راهدرې له مخې په یو شمېر لوسنامو لاسلیکونه هم وشي، خو د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سیاستوالان مدني ټولنو کارکوونکي استادان او زده کوونکي په احتجاج دي. تر لګوي چې وفاقي حکومت غواړي د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لاره د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیره کړي، خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي. په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند دا رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري راډیو وایي د چین ولسمشر شي جن پینګ با پاکستان ته په خپل دې دوه ورځني سفر کې د چین پاکستان کوریډور په نامه منصوبه په ډاګه کړي. د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه مدني ټولنو کارکوونکي پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د کاشغر گوادر یا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور لار دی په زاړه حالت کې وساتل شي. په پیښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیره کړي.
دا کم د کاشغر گوادر لار وه، دا د نواز شریف بدله کړه، د موټروی په لارې کړه. مونږ دا نه منو، او خصوصا دا نن ځکه کوو او سبا په پېښور کې پرېس کانفرنس کوو، دا ځکه کوو چې د چین صدر روان دی. مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو. خو یو خبره ته ښکاره وایو چې که تا د موټروی په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقی چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو، مونږ صرف د ډاکټر اسماعیل خان د ژوب په لاره والا منصوبه منو، بله پکې نه منو.
رسپان آواز چې جنرال وایي د پنځلسو کالو په موده کې بعد پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میله واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه، ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. ورسپاڼه زیاتوي دا نیټورک چې له پاکستانه به تیریږي پرې شپږ څلوېښت ارب ډالر خرچه راځي، او له دې سره به چین په ایشیا، یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. خو ځینې پښتانه تور لګوي چې د پاکستان حکومت دغه لار د دوی له سیمو اړوي. پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پښتنو زده کوونکو، ځوانانو، سازمانونو او پوهنتونونو استادانو اهم احتجاج وکړو. چې په اړه یې د عوامي نشلګون د زده کوونکو د سازمان مشر او د مظاهرې ګډونوال طارق افغان وایي
دغه منصوبه کومه چې د نن نه دوه کاله مخکې منظوره شوې وه، چې هغه په پښتونخوا په علاقو باندې او د بلوچستان په علاقو باندې ګوادر ته رسېده، که د دغې کې څه قسمه هم بدلون راشي زمونږ دغې بدلون ته تیار نه یو. نننی احتجاج زمونږ په دې سلسله کې دی چې که چېرې دا زمونږ مطالبات ونه منلی شو او دغه اوریجنل لاره چې کومه ده دا یې په ځای نه کړه، نو زمونږ احتجاج به د ملک ګوټ ګوټ ته رسي او مونږ به دې منصوبې د دې پښتون دشمن او بلوچ دشمن منصوبې بھرپور مخالفت کوو.
د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کچېرې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشګر اقتصادي لار له پښتنو سیمو واړول شي، نو له دې سره به ترګری او بدمنۍ ځپلو پښتنو سیمو ته ډېر اقتصادي تاوان ورسیږي. خدا پاکستان د منصوبه بندی وفاقی وزیر حسن اقبال ویلی دی چې د پاکستان چین کوریډور منصوبه لارا نه ده بدل کړل شوی او د لړکی کیدونکو پروپاګاندا بیا ساسه ده. بلخوا بیا څو اونۍ مخکې د پاکستاني سینټ د کمیونیکیشن قائمه کمیټې غړو د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په لار کې د وړاندې شوی بدلون مخالفت کړی وو، خبرداري ورکړی وو که چیرې یاده شوی منصوبه کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا وروسته پاتې سیمې شامل نه کړل شوې نو استعفاګانې به ورکړي. د یادې کمیټې چیرمین داود خان چکزی ویلي وو چې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د اقتصادي کوریډور اصلي لار د گوادر کوټي جوب او ډیر اسمل خان نه تیریږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پرین په ډیرا اسماعیل خان کې د پښتون ولسی تحریک په بلنه یو غونډه وشوه چې پکې د کاشغر گوادر لارې په اړه خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو په دغه غونډه کې په دیم خبرې وکړې چې که دا لاره بدل کړل شوه نو د پښتنو په اقتصاد به څه اغېز وي. نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورت کې.
د اتوار په ورځ په ډیر اسماعیل خان کښې د پښتون اولسي تاریخ په بلنه د مختلفو سیاسي ګوندونو سماجي تنظیمونو د مشرانو او طالب علمانو د نمایندګانو یوه غونډه وشوه. په غونډه کښې جایزه واخیستی شوه چې که د گوادر کاشغر روټ اولنۍ نقشه چې د کومې په مطابق به د دغې روټ زیاته برخه د بلوچستان او پښتونخوا په پښتون میشته سیمه کښې تیریږي چرته بل لوري ته بدله کړی شوه، بیا به د دې پرېکړې په وطن او د دې دواړو صوبې په اوسېدونکو څه نتیجې څه اثرات مرتب کېږي. په دغه اولې سره د پښتونخوا ملي اولسي ګوند یو مشر سلطان شرانای وایي
موږ د پښتنو علاقه د نظرانداز کوي نه، موږ د دهشتګردي نه مسلط کوي. دا روډ موږ تبدیلېدو ته په هېڅ صورت نه ورکوو. دا روډ له موږ چپ شو زموږ خلک به ګرد امر غلام پاتې شي.
په موقع موجود یو بل مشر شنواز میاخیل وویل
ډېر بنیادي دی سنټرلیشن ته خوب علاقے نزدے دی لاہور دی نزدے چی چین کا اخپل علاقے محرومی ختم ول غواڑی اداغت انویسٹمنٹ کئی بیا پکار دی پاکستان وزیر اعظم دی عقل نہ کار واخلی بلوچ محرومی بدا سے ختم سی دی پشتنو بدا سے ختم سی
غونڈا تا دے پشاور نہ رغلی ملما او دے پشتنخوا اولسی تاریخ مشر ڈاکٹر سید عالم مسعود دغه خبرو تا پ دارنگ دوام وار کان
دغه فائدے دادی دغه خلکو کم از کم شپیشل کلمخ شلوش دغه ژوند بدل شپدا شو بے روزگاری ختم شي.
بدل شي چې بیروزګاری ختم شوه روزګار ورغی قسمت بدل شو د دې دهشتګردي ختم شو چې کله دا نه روکوي اول خو دا دغه مطلب دا دی چې د دې دهشتګردي نه ختموي دغه مطلب دا دی چې دا مود ټپک د سورلند سوتی چې دا د مشبر روټ روشي پنجاب ته یو نقصان شته خو دا ته وره ورشي د مې قسمت غرق
په غونډه کې موجود کسانو غشتنه وکړه چې د چین صدر دې د یو سو بیل یا یو سړی په ځای د میش طرف ته هم اخرا واړوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې په همکارۍ موافقه کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د دوه ورځني سفر پر مهال پرون تهران ته ورسېد او خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره یې وکتل. ښاغلی غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې چې تفصیل درته احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپل کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ایز همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جناب انیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جناب رحمانی صاحب به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصتهای همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې یو نیم سل کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله. خو ویل چې افغانستان به له دې چلنجونو څخه بریالی وزي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمید. اما اراده ملت افغانستان قویست. ما قبرستان از این حرکات خود بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدرز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدرز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د هم کاریو خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه. یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو ډول اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښي ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنکړي.
داو احمد تکل د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د جلال آباد په سیر خونړې پیښې افغانان د داعش په وړاندې لسره یو موټی کوي. د داعش په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي او د لومړي ځل لپاره یې په جلال آباد کې د یوې خونړې پیښې مسؤلیت واخیست. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه باید څېړنې وشي. په دې اړه نور تفصیل د حمیدی هارون عثمان په دې ریپورت کې اورو.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، څه پیغام لري داسې وویل.
تروریستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو 14 کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. حق مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې تروریستي شبکو په وړاندې چې محدود دي مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې پیوی خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې 10 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. پخوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل ده چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیض څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کیږي. ښاغلی کوهستانی وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي، باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي، د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځای ناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه نا څه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي او ډېر شمېر خلک دا راز تبلیغات ویرونکي ګڼي. د چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په پیښور کې ځینې خلک وایي چې د غیر رجسټرډ لیبارټریانو او ډاکټرانو لورجې سخت مشکلات لري. دا خلک وایي چې حکومت یې پر ضد هیڅ کاروایي نه کوي او د غیر رجسټرډ لیبارټریانو لورجې ډیرو خلکو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا اولس وایي چې د پیښور ښار چې د صوبې سر ښار هم دی، ګڼ شمېر کې د ډاکټرانو کلینیکونه، لیبارټری او داسې ډاکټران هم شته چې نه خو پیښور ډاکټران دي نه ورسره ډیګري شته او دغلته کې د خلکو علاجونه کوي او دغه رنګ زیاتره لیبارټری هم غیر معیاري او نه د رجسټر شوي. دا پیښور یو نجی کلینیک ته علاج ته راغلي. امجد علي وایي چې ښه په ښکاره ډول دغه غیر قانوني هلې ځلې روانې دي او حکومت دې لړ کې هیڅ پاملرنه نه کوي.
داسې لیبارټری او داسې ډاکټران دي چې هغه د رجسټرډ پته نشته. بلې دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا لیبارټری له ورشي نو د هغه خپل دغه لیبارټری د خپل الټراسون دي د بل چا قبلې نه په اسپیټال کې مطلب یو دی بي یا به مطلب چیر دلیوی هغه په خپل علاقه کې خپل کلینیک کول وکړي. ډیر کسان د هغه د لاسه مازورم شولو مړم شولو او وزیر صحت زمونږ سره شو.
ولی هم په دې اړه کې چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټری مشتاق جدون نو پختل د هغوی وینا وا چې دې لړ کې دوی کوټلې ګامونه پورته کړی دي.
ډیر ورځو کې دوی تقریبا 230 کلینیک سیل کړی دي او 15 لکھ زیات جرمانه هم کړی ده. دوه خبرې وي، یا رجسٹر نه ده یا رجسٹر دی هغه ایکسپایر شوی دی، رینیول نه ده شوی، لیبارټری شوی یا کلینیک شو. کار اوس شروع کړی دی کنه؟ تاسو خیالي کوکری باندې ان رجسٹرډ کلینیک باندې
د خیبر پختونخوا د صحت سیکټر زیاته کړه چې صوبای حکومت د لړ کې د هیلت ریګولیټری اتارټی په نوم باندې یو نوی اداره هم جوړه کړې ده او ډېر زر به کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو تپوش وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومه بچه خو بچه په ډېره شوند. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پګروا. پولیس د شکایت کاری کې اول درته دا چتر بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
مشال ریډیو تاسور اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې ده. د فرخند اسد نه بلند خبرونه وارو.
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ با نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په اقتصادي او امنیتي اړیکو خبرې کوي. تما سرګندېږي چې د چین ولسمشر با په پاکستان کې د توانایي او پرمختیا د پروژو پرانیست وکړي چې شپږ څلوېښت بلیونه ډالر خرڅ لري. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر اسلام آباد ته رسېدلی، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړي دي. د افغانستان په لشکرګاه کې په پولیسو په یو وسلوال برید کې څوارلسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. افغان چارواکي وایي دوه وسلوالو په پولیسو حمله کړې چې وروسته دواړه ووژل شو. په دغه برید کې درې پولیس هم ژوبل شوي دي. د هلمند امنیه قوماندان وایي دوه داسې لیکونه یې په لاس ورکړي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې دوه سوه کسیزې ډلې د موجودیت اخته شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی، پرون یې له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې نن په لکسمبرګ کې غونډه کوي چې په بحیره روم کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښو وروسته اروپا ته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینې په اړه راپورونه دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکا او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده او وایي باید امریکا د نورو هیوادونو په چارو کې مداخلت ونه کړي. او د افغانستان د کرکټ د کامی لوبډلې کپتان محمد نبی په خپل ټویټر اکاونټ د کپتانۍ نه مستعفی شوی دی.
لن خبرونه د فرخند اسد نواری د لوس وخت شوې دي. د اونیزې خبرونه د مشال مرکه نننه مرکه د بلوچستان د ډاکټر عائشه صدیقه سره شوې ده. د دې خبرونه قربا خدای نور ناصر دی. نو راځي چې وورو چې ډاکټر عائشه صدیقه د خپل ژوند او د خپل کامیابیانو په اړه سوای.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا فلسه په ډیسټریټ کې
مونږه تدقیق چې کومې ده.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه د مشال مرکه او په خبرونه د مشال مرکه کې مخلد نور ناصر په کوټه کې هرکلی کوم. دا ځل په کوټه کې د مشال مرکه د ښځو د ناروغیو له متخصصې ډاکټرې اغلی ډاکټر عائشه صدیقه صاحبه سره کوو. په مشال مرکه کې به د اغلی ډاکټر صاحبې سره په بلوچستان کې او د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د ښځینه ناروغیو او همدغسې د ډاکټر عائشه صدیقه د کار او ژوند په اړه هم له دې سره خبرې کوو. ډاکټر صاحبه، تر ټولو لمخه تاسو ته په مشال مرکه کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني، دا زما لپاره ډیر آنر دی چې زه خپل خوند ورونه ته چې دی خپل د شوز د مسائل په باره کې او خپل په باره کې هدي ته نن زه ډیر په تفصیل سره خبر او سره کوم.
مننه تاسو ته هر کله وایو ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، لومړی که تاسو د خپل سیمې په حق راته وایي، تاسو تعلق د جنوبي پښتونخوا له کومې سیمې سره دی او تاسو پیدایش چیرې سوی دی؟ لومړنۍ یا اولنۍ زده کړې مو چیرې ترسره کړې؟
زه خپل په ذات یم بادیزه یم اور کلا عبداللہ چې دی هغه زما دغه دی جای پیدایش دی اور ما خپل تعلیم چې دی زما تعلق اوس زما ګرځي خوندې ورونه په دا خبر دی چې بعد زه یې قبیله چې دا په هغه کې د نارینه وو تعلیم لا ډېر چې دی نه دی ډېر زیات عام نه دی. نو زما بابا چې ولو خدای دې وبخشي دا هغه خپله وو تعلیم یافته سړی وو، لیکن هغه په خپله هم دا نه غوښتله چې ښځې دې تعلیم وکړي. دا هغه دا شوق وو چې د زامن دې تعلیم وکړي، مګر د ښځو په تعلیم کې چې وو زما بابا د هغې په حق کې نه ولو. لیکن زما بابا چې وو په بابړه کې وو، نو هلته به موږ تلو ډاکټر ته، به چې به وتلو نو ډاکټر اکبر یار خان وو، ډېر ښه سړی وو، ډېر ښه اخلاق وو، سمسته الله دې دی آباد لري. ما چې هغه ته کتل اور یو شمع ضرور وه په وخت کې، نو ما هغه خپل ځان دپاره آیډیالایز کړو. ما ویل چې زه لوسم نو به زه ډاکټره جوړېږم. نو لیکن ما ته خو ډېر زیات په دې کې مشکلات وو. زما بابا چونکه نه و خوښه چې زه سبق وایم، نو ګرد ورځ به مې د کور کار کوي، د مور سره به مې کالي پرمزل اور په کور کې زه تر ګردو غټه وم، نو د کور کار ولو هغه به مې کوي اور سبق له بتلم، سبق به مې بیا د شپې وایي. مطلب په برجخانه کې به کښېنستم، هلته چې وو هلته به ما سبق وایي اور بیا ما دا تر سبق وایي چې هر کال زه به اول راتلم. نو په میٹرک کې ما ټاپ کی، فرسٹ پوزیشن میں اخستی وو، هغه کې ما اسکالرشپ واخستی. په ایس سی کې بیا ما ټاپ کی، په دا ګرد د بلوچستان پنجونو کې ما فرسٹ پوزیشن رالی. نو بیا مراله داراله چې ما خو دا خیالو چې زه به ډاکټر ای جوړېږم.
نو بیا چې دغه د ایف ایس سی بعد چې کله بیا د انٹری ټیسټ تاسو ورکوي د ټیپ د میډیکل لپاره، په دغه وخت کې بیا د بابا څنګه د کورنۍ هغه څنګه و؟ بیا هم نه پرېښول اس کوم بیا راځي کړ
وروره چې رښتیا درته وایم، اوس په کور کې ډېره جګړه جوړه سوله. بلکې زما ورونه چې وو دا غوم دا نه و خوښه چې زه د سبقت لارسم، لیکن یو زما مشر ورور هغه پر دې باندې چې سټینډ واسطې چې ادا به سبق وایي. اور زما چونکه ما ټاپ کړی فرسٹ پوزیشن میں اخست یو، نو زما سیټ چې په فاطمه جنا میډیکل کالج لاهور کې سو وي، نو زما بابا ته ما ویل چې خدان جنو کالج دی زبال تزم، مگر د ویل چې نو زما په کور کې پاروز باندې ډیر پریشانی سره جوړ اسو. لیکن چونکه زما مشر ورور خدای دې خوشاله لري، د زبوت لمه لاور ته بوت لمه د سبق د پاره، نو د زما ډیر دغه وکي بیا قرار 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 بابا چې خوش نه و. لیکن چې زه ډاکټر جوړ سوم، بیا د زموږ د سیمې خلک به راتلو، بیا زما بابا دا خبره ریئلایز کله و ده ته دا معلومه سوه چې زما لور نن ډاکټره ده اور دی خپل په محنت باندې هر شی وکي. نو زما دا خیال دی چې د ښځو تعلیم چې دی بیا چې زر عالم بیا زما بعد
او دا تاسو نورې خوندې ما په خیال ما اوریدلې چې ډاکټران څوک ستا
جی او زما یو بل زما کښنی خور ده ډاکټر کوستر معصوم، هغه په اسلام آباد کې ده په پیمز هاسپټل دی، پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز اسلام آباد هاسپټل هم ورته وایي. نو ماشاءالله هلته هغه پر ډېره لو ده باندې ده. دا یو ورور مې سی ایس ایس کړی دی اوس ماشاءالله د ګرد ایشیا ساغه سکالرشپ واسطی د جانزیب خان نومیږي، هغه حافظ قرآن هم دی اور سی ایس ایس یې کړی دی، پی سی ایس یې کړی دی، اوس سکالرشپ واسطی یونیورسٹی آف هیگ په هالینڈ کې دی ماسٹرز کوي په انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کې. بل ورور مې دی جہانگیر خان اچکزئی، هغه په بلوچستان یونیورسٹی کې په اکنامکس کې، هغه ماشاءالله پی ایچ ڈی کړی دی د سویزرلینڈ سره. نو زموږ ماشاءالله اوس فیملی چې ما دغه شروع کی بیا نو ګرد
بدلون تاسو راوست، ځکه چې تاسو مشران وست او تاسو بیا هغه راوست او تر هغه وروسته بیا چې تاسو میډیکل فیلډ ته راغلاست، د طب فیلډ ته راغلاست، د لاهور وروسته بیا مو ایم بی بی ایس مو وکړ. یوازې ایم بی بی ایس مو کړی کوم سپیشلایزیشن
په بیا ما درته ویل نو ورور چې ما ته د سبق یو جنون لیونتوب چې ما زه به سبق وایم. نو په بی ایم سی کې بیا زه د لاهور سره لم برته بی ایم سی ته
څو کاله بعد
زه مالته پنځه میاشتې تیر کړي
شایو
هڅه پنځه میاشتې، چې زما یو مشر خور و د هغه وفات وسلو هغه نه جوړه و، نو دلته بیا زما مور نه جوړه و. نو ما خپل میوچوال مایګریشن چورته هغه مې وکړي، دلته بیا ما پوزیشن اخستې تھرو آؤٹ. بیا ما قائد اعظم میرټ سکالرشپ هغه په تاریخ کې د بلوچستان په تاریخ کې یوې ډاکټری نه دی اخستې، هغه ما واخستې. ما ته د قائد اعظم میرټ سکالرشپ را ملاو، نو زه بیا ولاړم گلاسکو ته یو کې، هلته زه ولاړم، هلته ما ماسٹرز وکړې، نو هلته ما ټاپ کړې، هلته ما گولڈ میڈلز واخستو.
او دا له هغوی سره تاسو مقابله وکړه د یو کې له خلکو سره،
هلته په گلاسکو یونیورسٹی کې آل اوور ورلڈ د ګردی دنیا سره چې خلک راغلي وو هلته ما ټاپ کړې. اور دلته چې زه په بولان میډیکل کالج کې وم، زما ته د بیسټ ګریجویټ ایوارډ ما واخستې. دا تبینی چې دا ګولډ میډلز ما واخستل دا ګرد ایوارډونه دا بیسټ ګریجویټ اینڈ فرسٹ پوزیشن هغه ته ورکی نه چې په مطلب ایم بی بی ایس کی فرسٹ اول کال دویم کال دریم کال سلورم
کال
تنظیم واره چار سو اول نمبر راځي هغه ته بیسټ ګریجویټ دا هغه کال ده نو هغه ایوارډ ما واخستی ګولډ میډل می واخستل اور دا فرسٹ پوزیشن د می واخستل د دې علاوه د خدای ډیره مهرباني ده بچ زرالم د انگلینڈ سره نو بیا ما په کراچی کې کار وکړ په جنا پوسټ ګریجویټ میډیکل سینټر کې ترکور دلو ډیگری چې د پاکستان غدا فیلوشپ ایف سی پی ایس چورته وای هغه ډیگری ما واخستله اور هغه زه په هغه خلکو کې زما شمار کیږي چې ما ډیر ژر دا ډیگری چې وا په اول اٹمپټ کې چې دا کیږي نو دا هم زما لپاره یو ډیر لوی آنر ولو
نو نه یوازې ستا لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره بیا د قلا عبدالله غوندې یو شاته پاته پسمانده سیمه له هغې څخه یو ښځینه یو نجلۍ راوځي او دومره هغه کوي. بهرحال ستاسو په پریکټس کې دلته څومره وخت څو کلونه کیږي په کوټه کې؟
زما په کوټه کې 22 کاله کیږي چې زه دلته نیم کار کوم.
هو ډاکټر عائشه صاحبه په دې 22 کلنۍ کې د دې سیمې د ښځو تر ټولو لوی یا زیاتې ناروغۍ چې په ښځو کې یې هغه څه شي د کاغذ موږ اورېدونکو ته لږ تاسو وایئ؟
وروره بس دا خبره چې زه کوم ما ته افسوس هم کیږي چونکه مګر د دنیا ولیدله مګر د بلوچستان رنګ حالات په ګرد دنیا کې چې دی چې یو لک کشنان پیدا کیږي په ګرد دنیا کې هلته چې دی سل شي زمري
په
نورو دنیا کې په یو لک
یوازې سل مري
سل مري په پاکستان دې ته موږ وایي مټرنل مورټالټی ریټ
د ماشوم زیږیدنې په وخت
د شیزي چې مري او یعنی چې یو لک شنان پیدا کیږي
هغوی کې سل
په دنیا کې یعنی په دې کې ته افریقا واچوا یورپین کنټریز بعض دا تر ملکونه دي چې هلته په یو لک کې یوه ښځه لا نه مري په لس لکه کې په لس لکه کې درې ښځې مري لیکن په پاکستان کې دا ریټ 260 دی مری هر کال چې یو لک کشنان پیدا کیږي
په یو لک کشنانو کې 260 ښځې مری په پاکستان
یعنی چې یو لک کشنان پیدا کیږي 260 ښځې مری لیکن ډېر د افسوس خبره ده چې په بلوچستان کې هر کال چې یو لک کشنان پیدا کیږي 350 ښځې مری یعنی زموږ د پاره سون اور د امریکا می شیزي ما ځ چې دلته رالم دا ما ته چې ما په خپل ولیدل هر هفته یو شزه راځي یو ځوان مور په خپل پښو راسي مګر د دې جنازه لوی لوی ژیری میډور سره دی ورور سره دی سرونه زړولې دي اور د شیزي جنازه چې دا هغه وړل کیږي یعنی هر هفته چې دلته راسي دا منظر موږ وین اوس دوی وای وای ډاکټران چې دی هغه زړونه اوس هغه موږ ته دا خبره چې په شروع کې زرالم ما ته ډیر افسوس کېدی بیا ما سوچ وکړ چې دا ولې دا تراز دی نو بیا ما ته دا را معلوم سلو چې زموږ شي زولې مري که زموږ په ټرمینالوجي کې وټ آر د کازز آف مټرنل مورټالټي عملونه یې چې شي وجه یې چې شي ده اوس تیر هفته یا د اختر پر ورځ تا ته کیسه کوم د اختر پر ورځ دوې شي د پښینه سره راوستي یوه یې د لور لای سره راوستل درې سره مړې وي د اختر ورځ د تیر اختر چې راوستلې شنیانې هلته یوې د په لور لایک پیدا سوی وو سید مخ ډېر آیای دا وینه پر جاری وه دوی چې د لور لای سه تر کوټې پورې رارسوله په لار کې دا ځوانه مور مړه سوه دا د 50 کشنیانو مور وه د اختر پر ورځ باندې یعنی دغه بل شپږم کشنی پیدا کېدې دغه ته د پښینه سه راوستلې وې دوې هغه دغه ته راځ چې دلته رارسېدې دوی مړې سوې نو وروره موږ زه دا وایم چې موږ باید چې په دا خبره خوانه کو بده زموږ سړی د شیزي دا شزه خپل فیصله نسی کولای لیکن یو سړی هم دا نه غواړي چې زما د دوه لس کشنیانو مور دې مړه سي یو سړی هم دا نه غواړي چې زما د لس کشنیانو خور دې مړه سي ولی چې یو چې سړی مړ سي په پښتو کې وایي وایي کشنی دې پر کمبله پریښوي چې مور مړه سو نو کشنی دې په ګلیانو کې پر پرمځکه یعنی چې مور ته دا ترس اور د دې ډیر اسانه حل دی یو خو زموږ خلکو ته زدا وایم چې بای چې یو شزه حملدار اسول کشنی په نس دا پای چې د چیک اپ د پاره راسي بعض داسې نه جوړیانې دي لکه بلډ پرشر یې زیات شو مال چې مریض راسي خواش اور سرئی یا موری اور سرئی زور تو ما جانی دے دی بلڈ فشار اور گورا او زو فشار اس کوئی بیا موجر تو یا جانی او دی تا د وین ٹیسٹ نو اور وک دا وے زو سمجھ گ جوڑ ش ز د وین ٹیسٹ نو چتا پار اور کے نو زدی مند تا خوند تا دا وے ما چے وا ش ز عمل دار اس ولا بای چ درے چیک اپ د دی غت پ ڈاکٹر بن ضرور اور وک
پسمر وقت کی
یعنی پنو میاش تو کی درے چیک اپ منت کم سے کم دا فرض بائچی پہر درو میاشت کی دا دو دو وار ڈاکٹر لرازی یعنی اول درے میاشتی کدرے کا دو وار نہ رازی یو وار ضرور رازی پدی کی ددی دوین گروپ قتل کیش ددی دوین ٹیسٹ نہ قتل کیش ددی بلڈ پریشر قتل کیش ددی گرد معائنہ کیش ددی الٹرا ساؤنڈ ٹی وی چ مجور تا وای آ قتل کیش پ بیا چ دا بیا چ دا مخت درے میاشتی رالی یعنی دا دا سلور میاشت سے واخی دا شپج میاشت پوری پدا کی بیا موش بیا دا دی بلڈ پریشر گورو چی وینا خوبے کم نئی شوگر خوبے نئی ولی چی دا زموش زوانی پی شیزی مندی چی مری پاگی کی یوا وجہ دادا چی پر شپجا ما پر واما پر آتاما میاش دا دوی پشار لوڑ سی پشار چی لوڑ سو دا دی علاج چیش دا یوا گولی دا الڈومیٹر توائی جان گولی آگا ورکو آگا دونا گرانم ند دا دی بلڈ پریشر کنٹرول سی لیکن کتا دا دی بلڈ پریشر نکی چیک دا بلڈ پریشر زیتیش 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 دا دی پر دماغ باندی بلاڈ سی بیا پا دی که دا دی گردی کار پریش دی شز باندې جھٹکے راځي هغه زوش پښتانه وایي مرز ونی ولا پیرای دی موږ له یو مریض راوسته خدمت نه یریږي هغه دای سه وهلې وا په دستور ګوندا مال داس ولې مواله ده وای ډاکټر صاحب دا پیرای ولو دا موږ ملا صاحب له بوتل هغه زه دا پیرای باسم پیرای میستې دا می وایي چوو می کته داغه بلډ پریشر ډیر زیاتو بلډ پریشر دماغ ته رسیدلی وو زموږ دا تر ډیر یو ریدم کې خوندې بې چې هغه به دا تر از مریضانی لدلې دي نو داغه آسان علاج کده دوی بلډ پریشر د شروع سره کنټرول سي نو دا نه جوړی ته موږ وایې اکلمشیا دا جټکی چې پرازی دا دوی چې مرزونی وا د خپل سه زګون رالو زبې غاش کله ناره والی نو دا موږ یو خداسو دویم از موږ من دی ولی مری پر دوی چې شنه په نس وینه پرې لاس هغه موري نکشته ای ار دای ور توای چې ز دا چې ما دا کیس د هسپتال لای ما بیا هسپتال کې اپریشن درکې
موږ کلیوال سیم نو کې او شار شدی ور توای او په هر کلی کې یو سپنسری چې کوم شد سپنسری اس په هغه بیا دغه شد دغه د ماشوم زیږدنی په وخت شو ته ناشته یو
ز چې ما مریضان تو هم زوم ستاک شنه ته چاپل اسپیداس وای زموږ د کور یا دغه د زما خوښه ده مې ټیک دی خوښه تجربه لري زما تر تجربه بد لیکن یو څه شاندار تراز چې د دې مورې نکشته ده او شزې ته دای وای وای دا چې نه پیدا کیش دا پیدا کیش چې نه ولې په انتظار
ډاکټر ته ما بیا
ډاکټر ته ما بیا یو خو زموږ هم غلطی ده زموږ د ډاکټران نن سبا پریشنونه دونه عام سو چې یو سو دا تر ډاکټرانو مست په دې کې شک نشته چې نه جایز پریشنونه کوي خپل وخت بچاوي دوه پار نو دا هغه ډاکټران تم ز اکثر دا وایم زم ګوره تی دا تر از مکوي لیکن زیات کې سونه دا تر ازي چې لکه اوس چې دا دروازه ده دا دروازې سه چې ته یوه ګاډۍ باسي چې دروازه تنګ وي د ښځې اډ کوچنی دی کوچنی غټ دی نو تر دا اډې ته څنګه راباسي دا یې ورته وایي چې زه تا د اپریشن بغیر بچاوم او هغه په هغې دونې خواري تېرې کړي چې د ډېرو ښځو غه ستا د مخه د ډېر ایایي دا بولې ایله پسچولانه جوړي ورته وایي یا یې پخانه ایله یي په دې کې د دې د بولو مسانه پریسي یا د شا کلمه پریسي یا دونه تکلیف پر تېر کړي چې دا کوچنی په دردو کې مرسي یعنی دا هم یو وجوهات دي چې دوی تر موږ یې را رسوي ولې چې بیا دا ټیکسي نیسي یا دا امبولینس راغواړي سړی یې راځي خسر یې راځي په دا کې دونه ټایم تیر سي چې تر موږ را رسیږي لکه د اختر په ورځ چې ما تاته وویلې د درو مندو جنازې موږ په خپله ولیدلې اور بله وجه ولې زموږ ښځې مري د وینې کمی
صحیح کمزوری ده موږ چې
باندې کمزوری یو څه زب څنګه نه کمزوری کیږي چې دا هر کال کښنه راوړي بای چې د یو کښنی
تاسو په خلک خبره ده ډاکټر صاحب موږ په اکثره سیمو کې په دې ماشومان باندې مقابلې سره کوي چې د پلان کې تر برمې دومره ځامن دي نو باید چې زما دومره زیات سي کنه
بالکل نو د وینې کمی دا تر پیدا کیږي موږ دا وایو بای چې د یو کښنی او د بل کښنی په مابین کې کم سه کم درې کال سلور کال وقفه ورکړي دوی څه کوي یو شزه ده فرض که ستا خپل په کور کې سامان یش دي د میلمنو د پاره اوس هر ورځ میلمه راځي نو ستا سامان خو ختم
شي
دغه تر از یو شزه چې کال پر کال دا کښنه یې په نس سي نو د دې خپل د بدن وینه د دې د اډو کلسیم وټامین ڈی دا گرد ودا چنی تور کئی نو دا گرد چنی از بیشی نو دی آغا کمیلا نئی پرکڑی بل میل ما راسی آغا بیا راسی نو دا مور بسنگا نا کمزوری کیش اور بل مش چیش کو مور اول خپل و پلارتا ڈوڑی دکشنی و پلارتا ڈوڑی اور کئی بیا ولی ورو تور کئی بیا ورون تور کئی بیا کشنیان تور کئی پا خیر کی و دیتا شوروا و بور پاتس حالانکہ ضرورت خو دیتا دی
دیتا زیادتی ہے بلکل
دا شیدو ضرورت و دیتا چوئی شیدی اور کوا وی دا شیدی سکی خدای پر لوا لارا دا یعنی یو خدا وزن زیادتیم ندشا زد گرد و خلق و خبر نکوم لیکن زد دا مجارتی خبر دا کوم چی زمش شزا آغا پخپلم لا علم ده و دیتا دا یو شزا بیدایز دا مارو کو روغ دی خواش شان تا جوڑی دلی دی و ایزا خسپی نغوش خورم زا خلم خورم نو باز خلق تا لا علمی دا وجیسا نو زا دا وایم که یو مور کم سے کم لس جماعت سبکی ویلی دا خپل دا کشنی تربیت پا دیر شا طریقہ باندی کوایسی دا مور خپل کشنی دا صفائی پا بارکی ویلیسی چی یو کشنی صفائی دا دا پنس کی بچنجی نی دته به ټایفاید نه کیږي دته به زکام نه وي دته به عملونه نه وي که مور تعلیم یافته وه کوچنی تربیت به دا په سمه طریقه باندې کوي کوچنی به پر ټایم پرې باسي پر ټایم به شیدې ورکوي د بازۍ خیال به ساتي نو زه دا وایم که زموږ وروڼه خپل بچیانو ته خاص طور پر د لوڼو تعلیم تعلیم هم په وکړه دین هم په وکړه نو دې ته به د شو د بد تمیز ور معلوم سي ولې یوه ښځه چې ده خپل د قوم تربیت کوي یوه مور یې کوي پلار خو ګرد ورځ د کوره وتلی دی هغه ته نه دی ور معلوم چې زما بچیان په کور کې کوچنی خو د مور سره دی که مور لږ و زیات تعلیم وکړي زما په خیال دا به د دې دپاره ډېر شي
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې یوه پوښتنه چې تاسو د ماشوم زیږیدنې په وخت باندې زموږ په اکثرو سیمو کې ما داسې اورېدلی دی بلکې ډېرو خلکو ماته ویلي هم دی چې د ماشوم زیږیدنې په وخت باندې دا ډلیوري کیس چې ورته وایي په دغه وخت کې د ښځه یا زنانه په خره باندې هغه سپره کې یا هم د ټریکټر په ټرالۍ کې هغه سپره کې چې مطلب یې دای د دوی مقصد دای چې دا ښځې ته جټکې ورسي نو به دا ماشوم په اسانه طریقه باندې په اسانۍ سره پیدا سي دې طریقې ته په طب کې په میډیکل کې تاسو څنګه ګورئ
دا ډېره خطرناکه طریقه ده مطلب که د یوې ښځې پنس یې دوه کوچنیان دي یا یې مورینه کښته ده یا یې مورینه پټاوه سوې ده یا تیز دردونه ور چې په هغه کې بچه دانۍ پټاوه سي زله وش کیږي هغه دی دی لکه تا چې یو څوک په ګولۍ باندې اوښتی شارک دی ور پرې کوي اور دا وینه پنس کې بهیږي 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 دا ډېره خطرناکه طریقه ده هر څوک چې دا کوي هغه باید چې د خدای وبیریږي دا ظلم نه وکړي دا په طب کې دا تر ګردو خطرناکه کار دی چې ته یوه عملداره ښځه په دا دردو کې په دې کې خو باید چې دا په آرامه باندې پرته یي د دې د کشنی د زړه دړکن وکتل سي د دې فشار وکتل سي د دې نبض وکتل سي ولې چې کشنی پیدا سي د هغه بعد وینه یو دم چالو سي د یوې ښځې په بدن کې اوله وینه کمه ده نو د بدن ګرد وینه یو لاړه نو دا جټکې او دا شیان خو ډېر خطرناک
یو خو ډاکټر صاحب تاسو وویل چې د مور خپله ځینې مري له دې شیانو څخه د ډلوري په کیس کې د ماشوم زیږیدنې په وخت کې بل اکثر داسې کېږي چې دا زموږ په ډېری سیمو کې په کلیو کې همدغسې ماشومان پیدا کېږي مور خو یې بچت سي لیکن په یو د کلي په یو ښځې باندې د ماشوم ډلوري کیس کول هغه ماشوم چې پیدا سي آیا هغه ته هم په طب کې کوم داسې ناروغي ورځي چې ګواکې په هسپتال کې څه ووایه کېدای سي هغه ناروغي نه ورته لګېدلې لیکن چې په کور کې اوسي هغه ماشومان داسې متاثره کېږي
بلکل دا تا وروره ډېره ښه خبره وکړه موږ په طب په اصطلاح کې موږ ته وایي افګار سکور یعنې دا کوچنی چې پیدا سو موږ په ده کې پنځه شیان ګورو کوچنی بغاره وکړه که نه وکړه د کوچنی رنګ څنګه دی ژړ دی شین دی که تور دی دا رنگ ګورو بل ساخی کې نه اخی ساخی خو به دته مسله نه د وینې رفتار یې څنګه دی نبض یې څنګه دی دا په اول منټ کې که دا کوچنی بغاره وکړه رنګ یې دی ګلابي یا سرو اور سره شورېدی سا یې سمه اخیسته دا کوچنیان د دوی دماغ ډېر سم کار کوي دا ډېر ذهینه کوچنیان یي بعض کوچنیان به تا لیدلي چې هغه په سبق کې ډېر کمزوري موږ وایي لو آی کیو د هغه وجه دا ده اوس که موږ دا وګورو چې کوچنی سا سم نه اخلي په هسپتال کې ته خو به دستي اکسیجن ورکړي ته به اکسیجن ورکړي که ډېر کوچنی خراب دی نبض یې نسته زړه یې کمزوری دی ته به په انکیوبیټر کې کښېږدې کې رنگ تک جړ دی جړې دی ته بده واسطه د کشنیانو ډاکټر ته د جړې ټیسټونه ورکې اوس چې په کور کې د کشنۍ پیداسو دا د افغان سکور به څوک ګوري دا څوک په دا نه پوهېږي وایي کشنۍ شین واوښتی دا شین چې واوښتی یعنی به دا کشنۍ ته چې دی اکسیجن سم نه ور ملاویږي اور بعض کشنیان اول د مور په نس کې دا دایانو دونه زور پر لګوي پر دا ښځو چې درې درې ورځې دا د لنګوال پر دردو یې پر تیر کې نو دا کشنۍ هلته د مور په نس کې دونه کمزور یي چې دی پیدا سي یو دوه سا واخلي درې سا واخلي بس هغه یې نسي برداشوی یو خو هغه دی چې دا ډېر تکلیف باندې کشنۍ پیدا سو درې درې ورځې دا دایي زورونه په لګوي په ښځې باندې په هغه کې یو خو کشنۍ په نس کې مړ سي دویم کشنۍ چې پیدا سو یې درې سا یې واخلو څلور سا یې واخلو په دا کې مړ سو دا زه دا نه وایم چې په کور په هسپتال کې هم دا تراز نا تجربه کار ډېرې کم دي نا تجربه کار خلک ډاکټران لکه زموږ چې دلته ډېر بوج دی پر موږ باندې موږ چې دونه ډاکټران نشته دلته اوس پروس کې په سیول هسپتال کې 500 ښځې کشنیان پیدا کوي
ډاکټر صاحب تاسو خو به د کوټې د سیول هسپتال خبره وکړي زه یو وخت کې په ژوب کې وم په 2008 کې په هغه وخت کې زه یو بل ټلویزیون سره ما کار کاوه په هغه کې ما یو رپورټ جوړ کړ په ژوب کې چې په ټول ژوب ښار کې د څلورو لکو د پنځو لکو آبادي ده په هغه کې یوه متخصصه ښځینه ډاکټره نه وه ټوله دا الچوانې وې چې هغوی به خپل هغه کلینیکونه خلاص کړي بل او خبره وکړه دغه هم یو لویه ستونزه ده زموږ په کلیوالو سیمو کې په لرو پرتو سیمو کې چې هلته ډاکټرانې ډاکټرې ګر سره شته نه
وروره چې ته خپل د خور سره ډاکټره نه جوړې زه خپل د لور سره ډاکټره نه جوړوم نو زموږ خدمت به بیا څوک کوي مطلب موږ اوس نرسانې موږ د پنجاب سره غواړو ډاکټرانې زموږ غدونه کمې دي اوس خو لا بیا هم شکر الحمدللہ چې زموږ په پښتنو کې زموږ په بلوڅانو کې په دا لوکل خلکو کې دغه اویرنس رالی نو ګوره ډاکټران به خود کم وي اور بل زموږ په دا علاقو کې ژوب سو لورلایی سوه دا خوزدار سو چمن سو موږ په کوټه کې د ډاکټرانو تعداد نه سور پره کولی نو موږ به هلته اور بیا زموږ ډاکټرانو ته فسیلیټیز سهولیات نه ورکوي هلته نن اوس ته څنګه خپله ستا خور ده چې هغه ډاکټره سوله تی څنګه لور لای لاسته هلته د دې دپاره سم ځای د اوسېدو غه نشته د دې دپاره خو باید چې ګاډ ورسره وي کور ورسره وي اور بیا کشنیان ته د هغې کشنیان چې دي هلته نسم سکول سته نو موږ خو دا وایو چې باید چې د دا کلو مشران هلته سم سکولونه خلاص کړي خپلې بچیانو ته ولې چې هر څونه خپل د علاقې ډاکټرانې راځي هغه به خپل د علاقې خدمت کوي تی خپل په نجونو سبقان نه وایست نو پنجابیان اور هندوستانیان زموږ خوندې هغه به خپل په علاقو کې مطلب موږ خو باید چې موږ اوس دا خبر باندې سر خلاص کړو چې ډاکټرې خو یو ډېره باعزته پیشه ده چې موږ خپلې خوندې خپلې بچیانې په دې خبره او اسلاف ځای وکړو د دوی نو به بیا موږ ته سبا په کلي کې به ډاکټرانې را ملاویږي
ډاکټر عائشه صدیقه صاحبه په اخره کې به د پښتنو ته پښتنو خوندو میندو ته پیغام څه ویلی پښتنې ډاکټرې په هسپانیا تاسو دا ډېر چا نه لیدلی دی ډېر نږدې مو لیدلی دی پیغام مې څه ستاسو
بس زه خپلو خوندو ته دا وایم چې باید چې دوی د الله څخه وبېریږي یو دا څو مندې خوښیانې دا تراز دي چې پر نژندو باندې مطلب کشنۍ په نسو چیک اپ لای نه بیایي زه به دا خوښیانو ته دا وایم دا خسرانو ته دا وایم و دا پلرو ته دا وایم چې یوه ښځه چې کشنۍ په نسو باید چې ډاکټر سره چیک اپ ضرور وکړي باید کوشش وکړي چې د کشنیانو په مابین کې وقفه راسي ولې زموږ ښځې دا غواړي چې وقفه راولي لیکن دوی وایي زما سړی ماته اجازت نه راکوي زما خوښه ماته دا اجازت نه راکوي زه دا وایم چې خپل په خوندو باندې تعلیمونه وکړي د کشنیانو تعداد یو څه کم کړي اور چې کشنۍ په نسو ډاکټر ته چیک اپ سره
ډاکټر عائشه صدیقه صاحبه ډېره ډېره مننه کور ودان
استاد نیم کور ودان سي ډېره مهرباني چې ماته دونه اهمیت راک اور ما دا خپل خبره چې ده خپل تر خوند ور ورسول
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسفه په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
ما د پاره فرښتې زما کور پتا جنت دی ما د پار فرښتې ژوند لتا نه عبادت دی تد ژوند د غرچینې
فکرونا ما تیادی تو لشپ ما تدو آکڑے ستا نفلونا